د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 کال د جوزا یا غبرګوري 29مه او د جون 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. پاکستان په تورخم بندر کې افغانستان ته واردېدونکي روغتیایي توکي درولي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېد چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لیوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړو ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې 15 میاشتې یې زده کړې وکړي او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن تور ملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
موږ په خپل دلته د وسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې نه وسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد زموږ په خپل هواد کې دي او دا ماغه موادونه د دې وغه پرزجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پرزجات موږ جوړو.
خاغلی شګیوال زیاته کړه چې د دوی لدې ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه ده چې راتلونکي کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته پراخ کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوید پرون په یو ویډیوي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه وروسته تر دې سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایی رایشارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو لوري د شا لخوا دوه ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. بل لور ته د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه ښه شي چې څرنګه له ځواکه استفاده او څرنګه سم چلند وکړي. د ناتو عمومي منشي وايي امریکا د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوزیانو د شمیر پر کمیدو خبري کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د استل پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسأله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed.
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پراته لس شاکه متحده ایالاتونه د اروپا امنیت تجمن دي او متحد ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. او روسي خبر همدا چې راپورونه وایي چې کرملین له کورونا وایروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریانوسټي دولتي اجانس د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوی دی له مسکو بهر د پوتین د استوګنې په ځای کې نصب شوی. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس اجانس د ولسمشر پوتین د ویان د میټري پیسکوف په وینا خبر ورکړ چې له دغه وسایلو څخه یو د پوتین په کور او دوا په کرملین کې ځای پر ځای شوی. روسي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 2,839 پیښو راپور ورکړ چې دا د اپریل میاشتې را په دې خوا په 24 ساعتونو کې تر ټولو ټیټه شمیره ده. له امریکا وروسته دا مهال روسیا دریم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. دویم هیواد برازیل ښودل شوی. خبرونه مول ازادۍ رادیو باوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. او رای چې د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to European security and the United States will consult with other.
افغان چارواکي وايي پاکستان تورخم بندر کې د دوی روغتیاي تجهیزات درولي.
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې د کراچي کې نه دي بل پاتې ده. تورخم کې بند پاتې دي.
د پکتیکا بزګر وايي له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولې دي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیې په بې پرې ډول وڅېړي. وبجې او ات دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وای په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تیره شپه خوشې کړل او طالبانو ویل چې په لسګونو حکومتي سرتیری یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکمه وي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توانونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته یې کړه چې ډېره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي او په دې ترڅ کې تیره شپه سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سویل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي د کابل په خاکې جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسرانو او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 15 زندانیان آزادوي. طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کیټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته لیږدول کېدل په تورخم بندر کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمېر مسولین وایي چې دولت دا ستونزه حل نکړي د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. دیوان در او د موضوع تفصیل.
افغانستان کې د کوویډ-19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغسې دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نه شي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د امیری روغتون مشر میرویس امیری:
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې دا په کراچۍ کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا 2 هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووډ زموږ چې بستر دي چې هغه تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسولینو په وینا د امیر روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یو بل لوی ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمد زی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له 2 څخه تر 50 زرو لګښت کېده. اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 500 زرو افغانیو لګښت لري.
یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې د پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 10 نه 15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. کشرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک وژني.
خدای می روغتیا وزارت لدې ستونزې ځان به خبره خي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل:
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکو شرکتونه کوم مشکل لري نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورطرف کړو.
د مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خو د دې وزارت مسؤلین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزاتو واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر:
وزارت صنعت تجارت د خبرو په ترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوی که ترانزیت ته واردات لبد مرغه پاکستان همیشه د سیستونزې پیدا کړی دی مدا چې ځنی سوداګر لستوندو سره مخ دي په مستقیمه یا ډیپلوماټیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روان دي
او پاکستان حل وکړي.
دا اندېښنې داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرولو مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1537 مثبت پیښې ثبت او 14 کسان د دې وایروس له امله مړه شوي دي. افغانستان کې تر اوسه د کوینون نس ناروغانو ټول شمیر 6303 ته رسیږي چې له دې ډلې 1500 یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړې، عصمت څاروان د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په افغانستان کې د وروستیو ورځو تاوتریخوالو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنه پارولې ده. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ خپرونه ده، لیکي په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته اړتیا زیاته لري، په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې او ورسره یو ځای په روغتیایي مرکزونو هدفي حملو خطر پیش کړی چې د میلیونونو افغانانو لپاره روغتیایي خدمات محدود شي. ریلیف ویب په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس وان پیر دو شهرار له قول لیکي په افغانستان کې وروستۍ پیښې د ډېری اندېښنې وړ دي، له هغو هیلو وروسته چې په فبروري او مارچ کې د تشدد د کمیدو له کبله پیدا شوې وې، موږ یو وار بیا وینو چې تاوتریخوالی زیات شوی. د ملکی وګړو مرشوب لپاره ډېری دوده او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې شکیل دی. تر دې وړاندې د رواني ونې د دوشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنی ویلی وو د بل برید لبیری د کابل په برچی روغتون کې د زیشتون برخه بندوي. بی پولي ډاکټرانو د پریکړه وروسته لدې وکړه چې پر دغه روغتون تیر میاشت درو وسلوالو تر هغهرو برید وکړ او د نوزی جو ماشومان او میندو په ګډون څلور وشتنه ووشل. همغه چې ریلیف ویب یادونه کړې، افغانستان د نورو جنگ ځپلو هیوادونو په شان په روغتیایي سیستم کې ستونزې لري. جنگ ځپلو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوي غځولای نشي، د برچی روغتون په شان په روغتیایي مرکزونو یې حمله کیږي او له بلې خوا کورونا وایرس په خپل طبي عمله کوشي. کورونا وایرس د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه چې نه د روغتیایي مرکزونو ستونزه لري او نه د حملو بیره له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. ریلیف ویب په کندهار کې د میرویس روغتون یادونه کړي چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې تر ټولو ستر حوزوي روغتون دی او له تیرو 60 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټه ورسره مرسته کوي. دغه روغتون چې د زیږون چارو او د جګړې د ټپیانو درملنې ته ځانګړی و، اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل فعالیت محدود کړی دی. د کرونا له وبا سره هممهاله د جګړې تشدید د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع ده. په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د دوشنبه د ورځې د راپور جزئیات خبره شوې چې په 2019 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د 8400 ماشومانو د وشل کېدو او د 3410 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده.
زموږه آزادۍ رادیو نوري آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي او په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. د پکتیکا سوداګر وایي چې سوداګری زلار اخلاص نشي، بسګران به ډیر زیان وویني. د پکتیکا اوسیدونکو وایي دغه ولایت د انګور اډې د سوداګری زلار لبندیدو وروسته د ځینو توکو لکموالي او د بایو لړوالي سره مخ شوي. دغه ولایت د سوداګری خوني مسولین وایي د ګڼو هغو بسګران او بنوالو میوه هم لزای کې دو سره مخ دي چې اوسې تازه حاصل ورکړي. د موضوع تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګری زلاره که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نورې باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي دا لاره له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوې او مسؤول چارواکي یې لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولې دي. که یاده لار ترانزیت شي او خلاص شي، خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. دا لاره بار بار بند شوې ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې دا لاره بندېږي، د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو پر لوړوالی باندې راځي. د یو خوانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، د بلې خوانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوې چې فصل یې رسېدلی او له دې لارې باید صادرې شوې وای له ضایع کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
مڼې رسېږي، انګور رسېږي، زردالو رسېږي، دغه بزګرانو ته ډېر شدید ضرورت دی د دې لارې د خلاصولو. که دا خلاص نه شي بزګران به ډېر غټ تاوان به وکړي.
د دې ولایت د ولایت شورا غړی عزیز عزیز وایي چې د بودیجې د نشتوالي او د مسؤولو چارواکو د نه پاملرنې له امله هیله من نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا لاره رسمي ترانزیت شي. خو د پکتیکا ولي مجیب الرحمن څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د رسمي کېدو پلان د دولت د لس کلن پراختیا پلان یوه برخه ده او د دې لارې د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې په راتلونکي لس کلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده، ځکه د پاکستان د کراچۍ سره تر ټولو لنډترینه لاره حسابېږي. په دې خلاصوالي سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید د خوراکي توکو په بیه باندې هم یو مؤثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکي په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریزې لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانۍ نه دي رغول شوي او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونه وایي هغه مهال چې دا لاره خلاصه وه، هر ورځ کابو سل بار وړونکي موټر به له ډیورنټ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
بلې اوریدونکو، کولی شئ نن دې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د سولې او په دغه پروسه کې د افغانستان د ګاونډیانو د رول په اړه باندې په لومړۍ برخه کې، او په دویمه برخه کې په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر مسئلو خبرې کیږي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یوه میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال ووژل شو، چې له امله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورې نړۍ کې پراخې مظاهرې او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لورې د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یوه ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جینوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جینوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحد ایالاتونو کې د پولیسو له لورې د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15مه وروسته تر دې سا ورکړه چې یوه سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونې شوی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایي رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لورې د شا لخوا دوه ډزه ولګېد، چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ادارې له لورې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالاتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کیږي، او د کمرې مخې ته د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. دې خبرداری ورکړ چې دا پیښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کیږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو غږ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراثه د پایټکې کیږي. دی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سیشن بی پورس د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهور غوښتونکو په سنا کې د چهارشنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهور غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په څلورمه دا لایحه په قانون بدله شي.
یو ځل بیا څو لنډ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل ټپي کړی. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. د ناټو عمومي منشي وایي امریکا د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو بحث کوي. زمون غاغله ازادۍ رادیو ناوړی
دا ژوند رنگونه
نشان احمد